شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت چې بر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرسته کوي. شراخلی په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې د دې تفصیل درکړو چې افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ کړی چې اوربند ته غاړه کېږدي او د سولې مخامخ خبرې وکړي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم اوربند ته تیار دی. یو شمیر ایرانیان چې خپلوان یې په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي وو نن د ایران په څو ښارونو کې راغونډ شول. او په قزاقستان کې یوه الوتکه لوېدلې او لږتر لږه دولس تنه پکې مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل څلوېښتمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په دې مناسبت په یوه پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد او د جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شوي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د دیارلس سوه اته پنځوس لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حفیظ الله امین یې وواژه او پر ځای یې ببرک کارمل واکمن کړ. کارمل په یوه وینا کې چې د مسکو او تاشکند له راډیوګانو خپره شوه وویل چې ګوند د دولت مشر په توګه ټاکلی دی.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نږدې لس کاله دوام وکړ او شاوخوا دوه میلیونه افغانان او پنځلس زره شوروي پوځیان یې په نتیجه کې ووژل شول. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش وایي که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم اوربند ته تیار دی. ښاغلی دانش نن جمعه د ولسي جرګې د یوه پخواني غړي عبدالمطلب بیګ د تلین په مراسمو کې وویل ډاډه نه دی چې طالبانو ته به د هغوی بهرني ملاتړې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې سوله وکوي. تر دې وړاندې طالبانو د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت پرله پسې غوښتنو ته منفي ځواب ویلی دی. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یوه مدرسه کې پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تجاوز په تور یې اتلس تنه نیولي دي. د بادغیس د امنیت آمر شیراقا الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له والي څارنوالانو او د ښځو د چارو له رئیس سره یو ځای د پیښې ځای ته لاړ او اتلس تنه یې ونیول. ویل کیږي چې دا پیشه پرون د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو په یوه مدرسه کې شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویندوی او غړي شکرالله مشکور هم پیښه تایید کړه. ویل چې د دې پیښې له خبرېدو وروسته د هغې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د دې پیښې په وړاندې له سستۍ څخه کار وانخلي او مجرم یا مجرمانو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د سل میلیون افغانیو په لګښت لمریزې انرژۍ د دو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. د غزنی د والي ویندوی عارف نوري وایي د دغو پروژو له بشپړېدو وروسته به زرګونو کورنیو ته ارزانه برېښنا مهیا شي.
شاوخوا سل میلیون افغانۍ ارزښت لري دغه پروژې او د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام لخوا رغول کیږي چې پر غېدو سره به یې زرګونه کورنۍ له ارزانه او باکیفیته برېښنا څخه برخمنې او د ورسونو په ژوند کې به مثبت تغیرات او سهولتونه رامنځته کړي.
غزنی د افغانستان یو نارام ولایت دی خو جاغوري په دې ولایت کې یوه له څو خورا امنو ولسوالیو څخه ده. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قوماندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل آقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا یولس نیمې بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دو جهادي قوماندانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن هم ټپي شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو شمېر ایرانیان چې خپلوان یې د دغه هېواد د اقرب د میاشتې د وروستیو په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي وو. نن د خپلو عزیزانو د څلوېښتمې په مناسبت د ایران په یو شمېر ښارونو کې راغونډ شول. په داسې حال کې چې د ایران حکومت سخت امنیتي تدابیر غوره کړي او په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ پرچاو کړی، ویر کوونکو په کراج، اصفهان، بهبهان او څو نورو ښارونو کې د خپلو عزیزانو د څلوېښتمې مراسم ولمانځل. راپورونه وایي چې یو شمېر کسان د کراج په هغه هدیره کې نیول شوي چې د عقرب د میاشتې یو تر ټولو مطرح قربانی پکې خاورو ته سپارل شوی دی. په قزاقستان کې د بیک ایر هوای شرکت یو الوتکه له 15 سپرلی او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوای ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکي هوای چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر 9 تنه ښودلی وو. او د بیړۍ چلونې چارواکو د اروپا د بیړیو د تګ راتګ یو تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډکه لار وروسته له دې بنده کړه چې یوه بیړۍ د استانبول د باسفورس په تنګي کې له بندري تاسیساتو سره ټکر شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه لویه بیړۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې لګېدلی وو او 12 کاله پخوانی وه په باسفورس تنګي کې ټکر شوه. باسفورس تنګی چې 40 کیلومتره اوږدوالی لري په تور سمندرګي کې دی او تور سمندرګی له ایجی سمندر درگی سره نخلوی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې افغان حکومت له طالبانو د اور بند غوښتنه کړي. د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم له خپلو نورو مشرانو سره د اوربند پر لارو چارو خبرې کوي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل وای چې د اوربند پر سر طالبان تر فشار لاندې دي.
ځینې مشران چې مشران تر فشار لاندې دي او دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات شي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې درز وخت شي.
د سولې د ولسی حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره شخیدلی یو چې تر دې وروسته به دوی څه کوي.
پرات خورست نیمروز ته ځو، له نیمروز خورست ته تلمن ته کندهار ته زابل ته نور ولایتونو ته ځو. هغه خپل پلان چې موږ مخکې جوړ کړی دی هغه به هیڅ څه وو.
په خوست کې هم د سولې لپاره غونډه وشوه.
وظیفانه وا کور طرفه فشار وو بلغه ورسته مې بیا ځان سره تصمیم ونیو زبې شخصي کاروبار وکړم. اوس دغه په خوست ښار کې زه یو کاروبار په ځای درې برانچ لرم.
دا د هغه خوستوال څرګندونه وی چې په دې اړه به تفصیلي راپور د ازادي راډیو په سارنې او خبرونو کې خپور کړ. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو هاو امهاله اوربند ټینګار وکړ. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی د سولې په اړه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ واحد دریځ موجود نه دی. له دې سره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سولې وایي چې د سولې خبرې باید د افغان دولت په مالکیت وشي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی له کابله راپور لري.
اوس چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دمه نیول شوې، افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان دې له دوی سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ د مطلب بیک د مړینې اتمې کلیزې لپاره ناسته کې وویل چې طالبان باید ډېر ژر له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم چې اولا باید مذاکرات سول
موږ د افغانستان د حکومت له لوري ټینګار کوو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په محوریت مذاکرات پیل شي. دویم دا چې هممهاله د اوربن هم وشي، خو له بده مرغه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه واحد نظر موجود نه دی او ورځ تر بلې اختلافونو او جنجالونو ته لمن وهل کیږي.
خغلی دانش وایی لا هم ډاډه نه دي چې د ترهګرۍ ملاتړي به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اجازه ورکړي که نه. نوموړی ټینګار کوي چې له څلوېښت کلنې جګړې وروسته اوس سولې ته زمینه برابر شوې او دوی ترې هرکلی کوي. له دې سره په دې ناسته کې بل ګډونوال د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغان حکومت سره د خبرو پرته د سولې مذاکرات به کوم ځای ونه نیسي.
اگر فرصت دې راستا پیش بیا باید از اون فرصت استفاده شوه.
که د سولې په برخه کې کوم فرصت رامنځته کیږي باید ترې ګټه واخیستل شي. د جګړې په دوام کې به موږ زیات فرصتونه له لاسه ورکړو. طالبان په جګړې نشي بریالي کېدای که کومه خبره یا نظر او یا هم له افغانانو سره د امن په فضا کې د ژوند هیله لري، لارې د خلکو له استازو سره خبرې دي. خو که چیرې دا نافی کیږي چې په مذاکراتو کې د حکومت استازی نه وي او له حکومت سره خبرې نه کیږي، دا خبرې به هیڅ ځای ونه نیسي.
په دې وروستیو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه ځینو رسنیو د سرچینو له قوله راپورونه خپر کړي چې د طالبانو د شورا زیات سلنه غړو له امریکا سره اوربان منلی. دا مهال د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تر لسم پړاو خبرو اترو دمه نیول شوې او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته د دغو دوو لورو ترمنځ د اوربان په تړاو د سلام مشورو لپاره تللی. له دې سره افغان پوځي کارپو عبدالباري یارز ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د هوکړې لمخې اوربند وشي، خو طالبان باید له افغان لوري سره هم د مذاکراتو د پیل لپاره اوربند وکړي.
طبیعي خبر ده چې د سند په امضا کې طالب او امریکایي سره امضا کې هغه اوربند به نافذ شي، خو دلته غوښتنه دا ده چې د افغان لورو یا بین الافغانی مذاکراتو یا خبرو دپاره هم که اوربند وي یوه نیکه فضا به
حتی موکړه د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه له طالب ویاندویانو معلومات واخلو، خو د دغې ډلې دواړو ویاندویانو زبی الله مجاهد او په قطر کې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي چې تر دې دمه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پاکستان ته په قطر کې د سیاسي دفتر تر لیږل شوي پلاوي رسنېدو وروسته به معلومات شریک کړي.
د سره پورونه خبره شوې دي چې شای طالبان اوربند ته غاړه کیشتي. د طالبانو د قطر د دفتر استازیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یو پلاوی له خپلو مشانو سره د کتلو لپاره تللی دی چې کله را وګرځي د سولې د خبرو په ارتباط په خپل نظر بیا څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل دا موضوعات له نږدې څاري. د ده نظر مې اخیستی چې د طالبانو د اوربند څومره امکانات شته.
روان دي چې طالبان د امریکایانو سره د مذاکراتو په لړ کې اوربند ته هم غاړه کیږي، خو تر اوسه لا معلومه نه ده. لکه څنګه چې تاسو وویلې، د دوی هیئت پاکستان کې یا حد اقل هغه خپلو مشرانو سره کتنات ورکړی که نه ورکړی، ځکه اوربند سره د طالبانو چکمتو ده، ځکه دلته ضد نفیس نور ګزارشونه هم اورېدل کیږي چې مثلا د خشونت کموالی یا دي د خشونت کموالی باید په څه طریقه وي، آیا اوربند به دوامداره پاتې کیږي نه پاتې کیږي، په دې اړه باندې تر اوسه معلومات نشته. ده او دغه عامه ذهنیت داسې ده چې د طالبانو تېره تجربو ته پام دوی فکر کوي چې دوی به په اسانۍ اوربند ته غاړه کېنږدي، او که اوربند ته غاړه کېږدي نو دا د افغانستان خلکو ته پورته او ښځېره ده، ځکه دوی نور د جنګ د دواري دوام له بهانه لري.
خلیل صاحب، تاسو وایئ چې طالبان شایي اوربند ته غاړه کې نږدې. بل لور ته چې د ازادي راډیو راپورونو ته ګورو، اکثر افغانان په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې اوربند وشي، که په کلیو بانډو کې دي که په ښارونو کې دي. نو طالبان یو ډول تر فشار لاندې نه دي؟ بل لور ته امریکایي هیئت هم له دوی غواړي چې اوربند وکړي.
بالکل فشار لاندې دي، مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي، خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات شي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې درز واخلي او یوه ډله بله ډله دې شرایط ونه مني او دا موضوع ورته روښانه نه وي، یا ځینې هغه ډلې څومره وړه ډلې چې هغه ډېر سخت دریځه ډلې دي، یادېږي چې هغه قوي افراطي افکار لري، نو د هغو سره به دوی چلند څنګه وي او دا څنګه ممکنه ده؟ نو په دې خاطر باندې خلک یا په مجموع کې هغه تاثر دی چې شاید دا هم دوام ونه کړي. دا خبرې لکه مخکې چې څو ځلې مات شوي دي.
بل لور ته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغانستان دننه دریځ یو نه دی. دی وایي چې په دې برخه کې به حکومت هڅې وکړي چې دا دریځ سره نږدې کړي او سره یوي کړي. که د انتخاباتو ستونزې ته ګورو او هغه ته وکتل شي، آیا ممکنه دی چې د افغان سیاستوالو دریځ په داخل کې سره یو شي د سولې په برخه کې؟
په دې اړه باندې حکومت باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې دغه دریځ سره اندازې پورې یو کړي، او دا هڅه او تلاش یې کړی هم ده. مطلب دا ده چې اصل کې بحث د بین الافغاني مذاکراتو د مفهوم او د دولت په دولت په نمایندګۍ باندې نمایندګۍ ده هغه ځای ځای کې د حکومت نو په دغه باندې حکومت شونه کولای شي چې زیات نه زیات کشر او د خپل نمایندګۍ کولای شي او دا قناعت ورکړي چې تاسو نمایندګۍ دلته کېږي په دې مذاکراتو کې دمیز یو څنګ سره د افغانستان حکومت ناست دي بلې غلطه به طالبان نو چې لوري معلوم شي سره نو که دا معلوم نه وي مشخص دوه طرفه نه وي نو سوله نه شي راتللی.
خلیل سبکور ودان
جنگ دولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سوری د ولسی حرکت غړي وای چې طالبانو په فرا ولایت کې په دې خاطر د دوی کسان لزان سره بیولی او څو ورځې ساتلی وو چې پرې شکمن شوي وو چې دوی څوک دي. د دې حرکت وبشتغړي چې له هرات فرا ته روان وو روانونه د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړی وو. د سولې د ولسی حرکت لغړی او ویاند بسم الله وطن دوست سره نوریاس نوري مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي که خبره د شک وه نو ولې څو ورځې د دوی غړي ساتل او دومره زیات وخت یې له ځان سره ایسار کړي وو چې احوال یې هم معلوم نه و. ښاغلی وطن دوست په ځواب کې وویل
د سولې ولسی حرکت ویش تنغړي تر 15 ساعتونو وروسته پرون ماښین 3 بجې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو څخه راووتل او پرا مرکز ته ورسېدل. له ملګرو سره چې موږ شخېدلې هغوی ویلې دي چې وسوال طالبانو په نشنه کې دا کار کړی دی. په سیمه کې طالبانو ورته ویلې دي چې موږ نو خبر شته چې سولې ولسی حرکت غړي یاست او د شتاسي ویش کسان واس په شپږو موټرانو کې سپاره واس او د ټولو په غاړو کې آسماني رنګ دسمولونه و. مو څه سوال پیدا سو د همدې سوال در په کولو په تر مشخص و چې تاسو خپل سیمو سره ځان سره بوله ځکه چې له سړک پر غاړه باندې سوال جواب نه کړه.
وطن دوست بخنه غواړم دوی خو څو ورځې ساتلی وو دا خودش نشي کېدای چې په دوی باندې شک سوي وي چې تاسو څوک یاستې. د طالبانو په کنټرول سیمو کې خو دوی هر څه باندې څار لري که دوی ورته ویل چې موږ دغه ولسی حرکت غړي خو په هغه وخت کې باید په څو ساعتو کې دوی خوشی کړی وي.
خو هغه سیمو کې چې طالبان حاکم دي هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي د سړک پر غاړه باندې سوال جواب نه دی سوي چې ټلیفون کار کاوه دی ارسوی دی وسلوال طالبان ارسوی دی چې دا غړي لزان سره خپل سیمو ته ولجدوی هغه سیمه چلته هیڅ ټلیفون کار نه کوي تر څو چې مشر صاحب دوی سره اړیکه نه کوي د دوی څخه غوښتنه کوي او پوښتنه کوي چې تاسو ولې نه کار کړی دی د کوم څه په اړه تاسو نو وخت سوي دی.
وطن دوست زموږ چې ما تاسو سره مرکه وکړه تاسو ویل چې طالبان یو لاس نه دی قومنده یې ونه ده په مختلفو سیمو کې مخکې تاسو د ولسی حرکت غړي ته ول شو او بیا مو قناعت ورته ورکړی چې تاسو یو ولسی خوځښت یاست له بهر نه لکړی او څه نه ویلېګه او نه دی غوې په لمسون باندې دا کار کوي. آیا په دغه مورد کې چې دا دراده هیڅ په تاسو باندې څه شک ونسو چې هغه ته ځان سپین کوي؟
دغه ځای د اندېښنې و چې په سندګوري کې له طالبانو سره مخ شوی او هغه ته موضوعات ورکړي وو په مساکلات کې موږ هغه ته سپیناوي ورکړي وو تر څنګ په لوګر کې موږ له هغه سره مخ شوی او هغه ته موضوعات ورکړي وو چې په پرا کې بیا ځلې زموږ کسان له طالبانو له ځان سره بیا یې او 15 ساعتونه له هغه سره وي له همدغه ټکي څخه ښکارې چې کوم خبره چې مخ کړي وو چې وسوال طالبان او امر لاندې نه دی او یاده چې دوی په خپل کې سره خبر نه دی که دوی خبر وای نو ولې بیا ځلې زموږ وښته نه غړي لزان سره دیواله. البته زموږ غړو د سړک پر غاړه ځان ته معرفي کړی دی چې موږ د سپلی ولسی حرکت غړي یو خو بیا هم پاکستان طالبان لزان سره دیولې دي. هلته وسلوال طالبان چې په سیمه کې حاکم او هغه هم ویل دي چې موږ په دې حرکت هیڅ خبر نه یو موږ هیڅ خبر نه چې د سپلی په نوم یو حرکت ته
یعنی
نه خبري سره غړي و
دغه پیښه د فرا. آیا تاسو بل دی وړوي چې هم دغه حرکت ته ادامه ورکړي نور ولایتونو تم تاسو لری چې لار شي؟
بله جګړه کې چې لیدا په جګړه کې غوښته ودنه لاسونه کې غن استخباراتي کړی دي چې هغه په جګړه کې لاسونه کوي غنې شبکې دي چې خو به حڅه کوي چې دغه حرکتونه مخه ونیسي او دغه حرکتونه څوړي نسی مختبلار نسی نفوذ زیات نسی ولې د سولې ول حرکت ټول غړي هغه سرتيري دي هغه د خدای او دولت لپاره ځاپات کېدلی دي او د خدای او دولت لپاره ځخ خو کړی دي او هغه مختبلي موږ بل لپاره تخورست نیمروز ته زول نیمروز تخورست ته بل هلمند ته کندهار ته بل تنور ولایت ته زه هغه خپل پلان چې موږ مخکې جوړ کړی دی هغه به هیڅ
څه وطن دوست ساسو هدف هم دا ده چې د جګړې کلو غاړو ته خپل غږ ورسوي لولس برسره دغه یو فرصت درته سوول سوړ وکړو چې اوس په دغه موده کې چې یرغمل شوي وو د طالبانو حتما له قمندانانو سره به یې خبرې کړې. تاسو خپلو غړو سره وغږېدئ، آیا دغه پیغام یې هغوی ته ورسوو؟
طبعا موږ چې په هره سیمه کې له طالبانو سره مخ کېږو هغوی ته خپل پیغام رسوو.
په دغه پیښه کې دوی دا پیغام ورته رسولی او هغوی څه ویلي؟
په سیمه کې سیمه ییز طالبان هغه د دې واک نه لري چې یا جګړه مهار کړي یا هم په خپل سر پرېکړه وکړي. زموږ ملګرو دا خبره چې پرون زله وغږېدم هغوی وویل چې دوی ته مو وویل چې تاسو باید په جګړه کې ونه وژل شئ، تاسو اولادونه ولې اعتماد، تاسو ولې په دغه روان جنګ کې قرباني ورکوئ؟ خو د هغوی همدا خبره ده چې موږ ته چې مشران څه وایي موږ هماغسې کوو. نو په سیمه کې طالب د خپل سر دی او نه هم افغان عسکر د خپل سر دی. نو په سیمه کې که سم طالب او عسکر له جګړې څخه ستړی وي، له جګړې څخه سخت وي، بیا هم څه چې امر ورته کېږي دوی اړ دي چې جګړه مخ ته یوسي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست په خوست کې د سولې ملي حرکت غړیو د جګړې لشکېلو خواو د خپل منځي خبرو اترو غوښتنه وکړه. دوی وویل که چېرته افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د سولې ملي حرکت چې له کندهاره پیل شوی تر اوسه د سولې په موضوع د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. له خوست نه نجیب الله خیل راپورټ لري.
د افغانستان د سولې ملي حرکت بنسټ په خوست کې د یوې ناستې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جنګه لاس واخلي او شته اختلافونه دې د خپلمنځي خبرو اترو له لارې حل کړي. د سولې حرکت په غړو کې چې خوست ته راغلي د کندهار، هلمند، بادغیس او هرات ولایتونو کسان شامل دي. د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د دې ناستې په څنډه کې د افغانستان د سولې ملي حرکت مشر حکمت الله صلحي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ملګرو تر لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي او کوښښ یې دا دی چې د ټول هیواد په کچه د سولې یو ګډ غږ اوچت کړي.
په دنیاوالو باندې غږ کوو چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي، د خلکو غوښتنو ته هرکلی وایي او د دې د غوښتنو مطابق دلته د سولې دپاره زمینه مساعده کړي. د دولت څخه غوښتنه کوو چې د خلکو غوښتنه ومني، د طالبو کسانو څخه او د نورو مخالفینو څخه غوښتنه.
عبدالجبار نومیال چې د هلمند ولایت څخه دوی سره راغلی وایي د افغانستان ولس نور د جګړو او بربادیو ستړی دی او غواړي چې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو کې سوله وکړي.
نور باید ښکېلې غاړي چې په جنګ سره بوخت د افغانانو د وژنو څخه لاس واخلي او نور د افغانانو د تعلیم د پرمختګ څخه چې هغه پرمختګ کوي دوی پرمختګ ته نه پرېږدي، هغه څخه لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
محمد اسماعیل بارک بیا د هرات ولایت څخه د کاروان سره خوست راغلی. د وویل تر څو چې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي په قطر او نورو ځایونو کې خبرې او پریکړې دې وطن ته سوله نشي راوستلی.
دوی هم افغانان وړونه دي او دوی ته هم دا معلومه سوي چې دا جنگ د افغانستان د خلکو په خیر نه دی، همنان د دوی په خیر. دوی باید خبر ته سر کشر دي، کرات بل افغانی باید ومني تر څو چې خپل افغانان خپل په منځ کې جوړه نه کړي په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادونو باندې هیواد ته سوله نشي راتلی.
یو تن خوستی معلول صاحب منګل وایي کچیر چارواکي د معلولینو، کندو او یتیمانو حالت لنګدي وویني نو دوی بیا د جګړې په ځین خپوهیدلی شي.
د غټ غټ چارواکي چې مې دي شهیدان په دفترو کې نوی دی چې دوی ته جګړې درد معلومه چا خو یان درتلای او کلی کلی دې مخیان دې میان درتلای چې بچای مو شهید دی یا مزای مړه شهید شوی دی یا ملوار شهید شوی دی. د معلولینو د چ خپل په دې داسې ورکړل دوله لسنه نوی دوله سترګې نوی مې په نړیوال نه غاکو چې نور ما تبکوي مې کې نور د کومه واسطه چې جوړوي د پغوان
قومی مشر حاجی رسول محمد خان وایي یوازې د حکومتونو په هڅو د وطن ته سوله نشي راتللی، بلکې خلک هم باید د سولې لپاره عملي هلې ځلې وکړي.
که راځي چې خپل همت وکړو په پښو لاړ شو د مشران د علما د مدني فلان چې د یووالي او د سولې پیغامونه هر زور سره شریکو ویرسو سره کینو چې څه ستونه ده چې موږ تاسو یو بل نه کرکه لرو.
د کندهار څخه راپیل شوی د افغانستان د سولې ملي حرکت داسې مهال په خوست کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو لپاره غږ اوچتوي چې د سه شنبه په ورځ د یو بل ورته خوځښت یعنې د سولې ولسي حرکت وویشت غړي په فرا کې برمته شوي دي. د یاد حرکت ویان رسنوی ته ویلي چې دغه کسان له هراته فرا ته په لاره وو چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې ونیول شول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښین په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون او پل علم شارونو کې غزنی کې هم درس ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي نن د جدي شپږمه ده لننه چلويشت کال مخکې په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د افغانستان د وخت د ولسمشر حفیظ الله امین پر ضد کودتا وکړه هغه وواشه او له هغه ورځې راوروسته دا د چلويشت کاله پوره شول په افغانستان کې لا هم ثبات نشته د دې ورځې په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې درسره شریکو
تاسو ل پیغامونو
می خانم شکریہ منګه د شوروان وخت کې زخمی شو د شوروان د لاس عدالت راغله سو زخپله پرچه می خړلې د زخپله و د اعصاب می خراب ده د لاس کې می تر اوسه پرچه بند ده امدا د شوروان د لاس امدا د شوروان د لاس او منل تور کا سو د خیمو کې د ترپال نه منګه وسید نو بچیو کنو شوروان به راځي ما خپل لیور خسر می شهید شو په لخمان کې په جامو قلا کې او لیور می غریب او سیو لیور می مایب ده
د مانوم دا نسرین ګل د منګه خو چې انقلاب او شوریان داغلی وو انقلاب او شهیدان مل لا سوار کړ بمبارونه په منګه باندې وسلو تیارو بمبارو کوټانګونه راغله کورونه د منګه وران کړ منګه بيجه کړلو در په در اصل په غو په پاکستان منډي وهلي به تر راغله چې کوم وخت کې پاتې په قرار اصل منګه لسه زمنګ بلار خپل وطن ته خپل وطن ته لاړ دلته د منګه زندگی معلومه ده
نوم محمد زاده خمه یاد ده یو می کډوا د اوش په واده کړو دیو یو می ورندار و یو د نیم کورنا می ورېرا و یو می پلارو دون دون غوخې می راټولې کړې د وستانو په جګړه کې بمې خطا کړم په کور باندې تو کې یو مثال دا وای خدای دې کور په کلی کې ورکه موږ کور په کلی کې ورس
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي
آزادی خبری مجله اوري
د هند حکومت په شمالي ایالت اتر پردیش کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره نن انټرنیټ بند کړي او د شهر په لارو کوڅو کې امنیتي ځواکونه درولې دي په تیرو اونیو کې د جمیل المنځه وروسته خلک مظاهرو ته وتل او د حکومت نوې قانوني غنده چې له ګاونډیو هیوادونو هند ته ورغلو غیر مسلمانانو ته تابعیت ورکوي تر اوسه د دې مظاهرو په ترڅ کې دروشت کسان وژل شوي دي دا ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نجیب عامر راپور لري
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د هند او اتر پردیش ایالت په هغه ځلو کې چې د مسلمانانو اکثریت ته د جمعې په ورځ نیمه پوزي ځواکونه او پولیس سرتیري ځای پر ځای کړل شوی وو او انټرنیټ هم بند کړل شوی په ټول هند کې تر اوسه درویش کسان د شهریت پر سر دراولاړو شو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی چې تر ټولو زیاتې په دغه شمالي هندي ایالت اتر پردیش کې دي د اتر پردیش د حکومت ویان اوانیش اواستی وایي په اتر پردیش کې د مظاهرو په خوډب کې د وژلو شو کسانو شمیر 1400 ته رسیږي په تیرو اونیو کې هم لیدل شوی چې په یاد ایالت کې خلک د جمعې لمانځه وروسته د ښار لارو کوڅو ته راوتلي او پر مظاهرو یې لاس پورې کړی دی د اتر پردیش ایالت په 200 میلیونه وګړو کې 40% مسلمانان دي په دغه صوبه کې د بهارتیا جنتا ګوند واکمنی ده حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې امنیتي ځواکونو څوک نه دی وژلي د هند پارلمان لخوا منظور شوی نوی قانون د پاکستان بنگلاديش او افغانستان هند ته ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند تابعیت ورکولو اجازه ورکوي پر دې د هند مسلمانان خپه دي او مظاهره شروع کړې دي د نریندرا مودي ګوند بهارتیا جنتا پارټي د روان کال په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ خو د شهریت په اړه له پارلمانه منظور شوی قانون یې پر ضد د مسلمانانو مظاهره راپارولې دي وزیر اعظم نریندرا مودي د تابعیت د قانون دفاع کوي او ویلي دي چې د هغه پوزیشن نفسیاتي ویره خوروي مودی د هند مسلمانانو ته باور ورکړی چې د شهریت د قانون هغوی ته هیڅ ډول صدمه نه رسوي خو تر دې ګړی داسې نه ښکاري چې د هند مسلمانانو به د وزیر اعظم مودی پر خبره اطمینان ترلاسه کړی وي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
حمیده لغزنی پر استول اسمس کلی که طالبان باید ولست د دې ثواب وای چې دوی ول اتلس کال افغانان د امریکایانو د موجودیت په بهانه ووشل او وسخاړي چې امریکایانو سره اور بند وکړي او افغانانو سره جګړه یوسف حقپال لخوست لی که لطالبانو دا اوربند غشتنه کهو او لطالبانو دا اوربند غشتنه دا روژه پا اوله دا اختر هیله ده. دی بیاوران دیلی که طالبانو تا گاوندیان اجازه نور کهوی چه پا افغانستان که دا جگری اور مر کری. سوله امانزی لکنه ردی که طالبان باید وزپل شید زکه چه دوی پر اوربند او سوله باور نلری. انصار الله حکیمی له الینګار ولسوالی لیکي له حکومت او طالبانو غواړو چې اوربند ته غاړه کیشتي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی له طالبانو غواړو چې د ښه نیت لپاره لنډمهاله اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د سولې ولسي حرکت د هڅو ستاینه کوم. اتل له زابل لیکي که طالبان له امریکایانو سره اوربند غواړي او له افغانانو سره جنګ دا یو ځل بیا ثابتوي چې دوی پردیپال فکر لري. دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجله که احمد شکفر احمدی لطاف سرده. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شباسیب.